نو که د منوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه دي. د دیوا په ماخمنې خبرونه کې یو وار بیا تاسو ټول ته هرکلی وایو. په پیښور کې اوس هم وخت شوی دی د ماښامې اووه په کابل کې دي شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوي. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان نه په افغانستان کې د سولې لپاره د رول لوبولو په اړه د امریکا د فشار وروستو په واشنگټن ډي سي کې وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبانو سره به خبرې کوي. خو ځینې څېړونکي وایي افغان حکومت به دا ګام خوښ نه کړي.
په پاکستان کې د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو د میډیا د ازادۍ د سر د ادارو استازو په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان هغه دعوی رد کړي چې وایي پاکستان کې میډیا آزاده ده.
د تیرو یو کال نه نوی حکومت راغلی دی پاکستان کې آزاد ژورنالیزم کول ډیره ګرانه شوه او بیا هغه ټلویزیون چینل چې غواړي چې خپله ایډیټوریل پالیسي آزاده وساتي هغې دپاره اوس دا ممکنه نه ده.
د پاکستان مخالفه ګوندونه سبا یعنی د جولای په 15مه نیټه په ټول هیواد کې د تیر کال په ټاکنو کې د هغوی په وینا د درغلیو په ضد د تورې ورځ په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی.
حکومت خلاف چې کوم تحریک دی د حکومت د ختمېدو د جعلي وزیر اعظم د رخصتولو او په ملک کې د دوباره د نوي الیکشن کولو سبا د هغې نقطې آغاز.
اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته درې ورځنی سفر د یو شمیر مثبت او منفي خبرونو سره پای ته رسیدلی. نوموړي ته د صدر ټرمپ په ګډون نورو امریکایي چارواکو باور ورکړی چې د پاکستان سره د اړیکو بیا په ځای کولو لپاره دروازې خلاصې دي. خدای هم ورته په کلکه ویلي چې پاکستان به سملاسي د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه اخلي او افغانستان کې به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي.
په پاکستان کې د خبریالانو سازمانونو مشرانو په امریکا کې د وزیر اعظم عمران خان هغه ادعا رد کړي دي چې وایي په پاکستان کې رسنۍ یا میډیا آزاد ده. خبریالانو تور لګولې په پاکستان کې په بیان او مطبوعاتو باندې د بندیزونو په حق لا هر وګړي خبر دي. بلخوا په پاکستان کې د نړیوال او ځایي سارونکو لخوا ترسره شوی یو څیړنه ښایي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د پاکستان یو شمیر حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه سبا یعنی د جولای په 15مه نیټه د حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کوي. د حکومت مخالفه ګوندونه به دغه ورځ د تور ورځ په توګه لمانځي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه تور لګوي د جولای په 15مه نیټه تر سره شوي انتخاباتو کې درغلي شوې ده. خو د پاکستان حکومت او پوز د مخالفه سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد یو ځایي محکمې ترهګرو ډلو سره د مرستې په تور نیولې د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د دوو اونیو لپاره جیل ته لیږلی دی. په حافظ سعید د ممبئی ترهګریزو بریدونو د لاس لرنې تر څنګ تیره میاشت پاکستان کې هم د ترهګرۍ پر ضد پولیسو مقدمه درج کړې ده چې د ترهګرو ډلو سره مرستې کوي.
د امریکا سینټ د 9/11 ترهګر حملو متاثرینو د فنډونو جاری ساتلو منظوري ورکړې ده چې دا خبره یقیني کی چې کله هم دغه متاثرین د فنډونو د کمی سره مخ نشي. دا قانون تیر ورځ د دوه ووټونو په مقابله کې په 90 ووټونو سره منظور شو. د نوي قانون تر مخه دغه فنډونه به د کال 2020 پورې د 9/11 متاثرینو سره مالی مرستې جاری ساتي.
امریکا کې کال 2018 په انتخاباتو کې د روس د مداخله د تورونو د پلټنو لپاره مقرر ځانګړي وکیل رابرټ مولر به د چهارشنبې په ورځ واشنگټن کې کانګرس ته وړاندې کیږي. دوی به کانګرس ته خپل تصدیقي بیان تیروي چې آیا روس د صدر ټرمپ لپاره انتخابونو کې مداخلت کړې دی او که نه، او دا هم چې آیا صدر ټرمپ په پلټنو کې د سراندازه کیدلو کوشش خو نه دی کړی.
د لندن پخوانی ناظم بورس جانسن نن نه د برتانیې نوی وزیر اعظم جوړ شو. د دنه وړاندې وزیر اعظم تھریسا می د یورپی اتحاد نه د برتانیې په ویستلو کې د ناکامۍ وروستو په رسمي ډول د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې.
د
وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا زمنګ یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسیده. خو چرته زیم او وخت شبه دروانو چارو د خبرونه هلو وی او او نن به دا خبرونه وړاندې کوي زمنګ همکار فواد لامیسب. په خیر فواد صاحب،
ډیر مننه ستړي مشه تاسو چې تر دې دمه پر مو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړل بختور شاه صاحب. او اوس هم د هلو وی دروانو چارو خبرونه ز احمد فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او دا خبرونه مو د عمران خان د سفر وروسته هغه نتایج چې لاس راغلی دي د سفر نه د افغانستان په اکل څه خبرې چې مخته راغلی دي، او دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان آمادګي ښودلې ده چې د طالبانو له مشرانو سره به ګوري او هغوی به در خپل تر وسې پورې هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. دا خبرې او ترڅنګ د افغانستان د حکومت هغه توند غبرګون چې د ولسمشر ټرمپ په وړاندې ښکاره کړ، او دلته چې په واشنگتن کې د ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د افغانستان په حق له څه خبرې وشوي، په دې ټولو به نظر ولرو او خبرې به وکړو، بحث به ولرو. زمونږ د خبرونې یو میلمه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د څانګې پروفیسر استاد محمد عالم پایان صاحب دی چې همدا اوس له اوهایو نه موږ سره د ټلیفون پر کرښه میلمه دی. خبرې به له ده سره پیل کړو او وروسته به وګورو چې که د خبرونې نور میلمانه هم سره یو ځای کیږي په خبرونې کې، او بیا به بحث ته دوام ورکړو. نو پروفیسر صاحب محمد عالم پایان، ستړي مشئ، په خیر راغلی. زما غږ ډیره مننه، سلامات اوسئ. پروفیسر صاحب، اول خو به یې له دې نه شروع کړو چې ستاسو په نظر د وزیر اعظم عمران خان دغه سفر امریکا ته پاکستانی مشرتابه ته څومره کامیاب و؟ آیا عمران خان هغه څه لاسته راوړل چې ورپسې واشنگتن ته راغلی و؟
کوم نس کولای سړی چې دا کم یو 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 موافقانه سفر وو او کنو. نو د خبرو اترو څخه دا معلومیږي چې پر دغه مورد کې په خپل ډانل ټرمپ او په خپل عمران خان هم نظر دی چې دا طالبان او د افغانستان د حکومت خلک دي د میز پر سر سره کښینی، او د افغانستان د لنجې د پاره د جنگ لار صحیح لار نه ده، او دا دی تقریبا 30 کال کېږي چې افغانستان د جنگ په حالت کې دی، او کم داسي یو حالت نه رسیدلې چې افغانستان ته د صلح خبر تراسي. نو دا د خبرو اترو د لارو څخه هلیدای سي او بل لار نسل نه لري. دغه موافقه ته دواړه سره رسیدلې دي، او نو ګورو چې څه به کیږي. دا بل خبر ده. نو دا چې دا سړی حکم نشي کولای چې دا یو موافقانه سفر وو او کنو، مقصد دا دی چې د اتحاد نظر په مابین کې د عمران خان او د ډانل ټرمپ دا سوي دي چې دا طالبان ودغه ته حاضر کړي چې د افغانستان د حکومت سره کښینی او خبرې اترې شروع کړي.
پروفیسر صاحب، ترامپ د 2013 کال په سر کې یو تاریخي ټویټ کړی و، کوم په یاد وي، په هغه کې پاکستان ډیر ځپلی و. اوس موږ وکتل چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران واشنگتن ته دغه دی راوبلل او دلته یې ډیر قدر ورکړ. په دومره موده کې څه بدلون راغی چې خبره له هغه قهرجن ټویټ نه دې صمیمي لیدونو ته واوښته؟
اصلي کې دا څه دی چې یو څوک په انتخاباتي مبارزاتو اخته وي، او یا مثلا د حکومت پر چوکۍ باندې ناست نه وي او تجربه نه وي حاصل کړي، دغه توند خبرې دا ټول خلک کوي د انتخاباتي مسایلو کې. اما دا چې وسته تقریبا 2 کال او 3 میاشتې کېږي چې دی رئیس جمهور دی، و دغه حقیقت ته رسیدلی دی. په اول سر کې دا فکر کاوه چې د جنگ له لارې څخه دا مسله حلې راغلي په افغانستان کې لوی ترين غیر زروي صلاح هغه د چورتویلو نوم چې باندې شي و چې د ټولو بمانو مور ده، هغه هم په افغانستان کې استعمال کوي، مګر کم شی لاس را نغي. نو دغه نتیجه ته وسته رسیدل تغیر د نظریه د یو عادي شی دی. دا یو سړی چې په کار باندې وي، دا شان بل رقم ویني او چې په کار باندې په چوکي باندې ناس نیوي بل رقم ویني. نو دا تغیرات یو عادي شی دی. اوس دا ډانلډ ټرمپ په دغه مرحلې ته رسیدلی دی چې د افغانستان د لانجې د حلېدو دپاره د پاکستان د حکومت همکاري هم لازمه ده، د طالبانو همکاري هم لازمه ده، د افغانستان د حکومت همکاري هم لازمه ده. او په دغه جهت باندې داری د زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو استازی دی افغانستان ته استول دی، او هغه هم تقریبا دغه خبره کوي چې د افغانستان د لانجې دپاره د جنگ لاره کم 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 لار د حل نه ده، باید د خبرو اترو د لاره د افغانستان پر مسله باندې اقدامات وشي.
پروفیسر صاحب، یو خبر خو دا ده چې عمران خان دلته څه وویلي او ټرمپ دلته په افغانستان پاکله څه وویل، خو دا د ډیر مودې نه دا خبره هم ویل کی چې په پاکستان کې د پردې تر شا لوی غټ فیصلې او دا تصمیمونه ټوله پالیسی د پوز پلاس کې د څنګه جوړیږي، خصوصا د کله چې د افغانستان خبره رامخته شي. خو په دې حق لکه څه هم عمران خان دلته په واشنگتن کې پرون د سولې په انسټیټیوټ کې چې خبرې وکړي، دې خبر ته اشاره وکړه چې غنی د پوز او سیاسي مشانو خبره یو شوې ده. راځي دا خبره وورو بیا به پښتنه وکړو.
The policies of the Pakistan security forces
da Pakistan da pauz aw da democratic jamhuriyat da policy terman hech ikhtilaf nashta aw pa de bawar yu che mug bait hech kala da Afghanistan pa dakhili charo ke mudakhala wanuk pregdi che Afghanan pa khpal tasmim uni si che sada wal hukumat wai mug bait da soli da bahir sara hamkari uku hamda yu star ta upir de aw khush baxtana da zal america ham pam de nazar da.
ښه پروفیسر صاحب، پاین تاسو څه فکر کوئ چې آیا رښتیا هغه څه چې عمران خان ویل رښتیا هم داسې دي چې دا ځل د پاکستان پوځ یا اسټابلیشمنت او د پاکستان ملکی اداره یا مشرتابه چې عمران خان په سر کې دی، دوی دواړه په یو خلو دي د افغانستان د قضیه په حق لکه څنګه، او دلته فیصله کول یا تصمیم نیول څومره د عمران خان پورې اړه لري؟
د سیاسي علوم او د تاریخ څړونکو یم. سړی و تاریخ ته ګوره، دلته چې د پاکستان لږ ورځ رئیس چې یو آزاد مملکت د 1948 څخه تقریبا د اول سره څخه در جنا بعد د جنا ولیاقت علی خان لبعد د پاکستان اداره تقریبا د عسکري او د نظامی د فوجي قوتو تر لاس لاندې و. څو ځلې ملکی حکومتونه رااله او دغه فوج اقتدار د لاس ورنکې، مثلا درې ور څلور ور په خپل نواز شریف را لې، بنظیر بوټو را لې، بل را لې، بل را په خپل دا په خپل ذوالفقار علی بوټو هم هغه دغه د فوجي سړی ضیاء الحق را لې هغه اعدام کی. نو دا سړی چې تاریخ ته ګوره، دا خبره ښه خبره ده چې دا د فوج او د ملکی حکومت خبره یو وي په پاکستان کې، مګر زه تم را خوشبین نه یم چې دا د افغانستان د ملکی اداره چې اوسم تقریبا دا هغه لمړی وزیر یو پښتون دی په خپل دا عمران خان نیازی دی، او په دغه وخت کې دغه ټوله دا پنجابیان او سندیان او دا نور چې د پاکستان په عسكر په فوج کې ستپه دا یا پاکستان په استخباراتي او پای ځای کې دا په ټوله اوس دا سکیورټی چې دا یو دا خبره ښه خبره چې تغیر راغلی وي، مګر زه دومره خوشبین نه یم.
خو بل خواته یو شمېر افغانان وایي چې دوی په دې اندېښمن دي چې ګواکې امریکا د افغانستان پر سر له پاکستان سره کومه معامله پټه معامله کړې ده، او که امریکا له افغانستان نه ووځي او افغانستان یوازې پریږدي تاسو په نو دا برخلیک به د پاکستان په لاس کې شي. تاسو په افغانستان کې د پاکستان نقش څنګه ارزوي؟ څومره پراخ او پیاوړی به وي پاینده کې؟
امریکا ته هم دا معلومه ده، افغانانو ته هم معلومه ده، دا د منطقې او د افغانستان و ګاونډیانو ته هم چې د افغانستان د لنجې په حلولو کې تقریبا دا یو جهانی نړیوال همکاري لازمه ده، او بالخصوص د دوو ممالکو چې یو پاکستان دی بل ایران دی، که دغه دوو ممالک په افغانستان کې صادقانه همکاري ونه کړي د افغانستان د صلح در اوستلو په پروسه کې د افغانستان هغه هټ ټول هلې ځلې تقریبا کم ځای ته نه رسیږي. موږ دا ولیدل لس کال اتحاد جماهیر شوروي افغانستان اشغال کړي، بعد لا غصه په افغانستان کې داخلي جنگونه و، دا د نو نسکاله کې چې امریکا په افغانستان کې شکیل دی دا ترکه مزه دا و نه رسیدله. نو خبره دا ده چې دا خپل ډانلډ ټرمپ چرالې دی خوشبینه و چې د افغانستان مسله به د یو خواته کې وحل کې، دا د دونیم کال د حکومت کې تیر سول کم داسې یو موافقت لاسته نه دی راغلی، نو بل اخره و دې ته مجبور سو دی چې امریکا باید افغانستان څخه ووزي او یو لار پیدا کړي چې دا څنګه ووزي، یو ابرومند لار دی غوړه چې پیدا کړي، او په دغه حالت کې غوړه چې د پاکستان همکاري هم لاسته راولي. نو د امریکا د ډونالډ ترامپ دا تصمیم نیولې چې د افغانستان څخه دی باید ووزي، مګر دا وتلې په کم شرایطو دی باید ووزي، چې د افغانستان څخه کې دوی ووزي لکه روسان چې د افغانستان څخه ووتل. اتحاد جماهیر شوروي، زه باید روسان و نه وایم، په هغه وخت کې اتحاد جماهیر شوروي و، هغه د افغانستان څخه ووت، مګر د افغانستان مشکل نور هم څه ډیر سو. بین المللي تروریستان، القاعده، او نن تا د مشتسګور د داعش او د افغانستان کې د طالبان لوي خو څخه د نور ګروپونه دي، د افغانستان وضع ورځ په ورځ خرابېږي، او امریکا هم دغه سیولار تر اوسه پورې نه ده پیدا کړې چې راوځي او دلته تقریبا د اړو یو پزه جوړه کړي. نو دغه د عمران خان هلی ځلې او د پخپله د ډانلډ ټرمپ هلی ځلې، د پخپله زلمی خلیلزاد هلی ځلې، دغه دي چې د امریکا د پاره یو د اړو پزه جوړه کړي او څنګه د افغانستان څخه ووځي، او بل اخر په داتې په افغانستان کې څه کېږي بعد له هغه بازه شرایط به دی دلته کشیر دی چې دا موږ په دې خارط افغانستان په دې شرایط افغانستان ووځو چې بل اخر دا د افغانستان خاور نه د امریکا په مقابل کې او نه د امریکا د دوستانو په مقابل کې. دا ټول خبر دی چې سړی زه ډېر نیم خوشبینه چې نتیجه به څه وي. دا خبره تر روان دي، مګر زه فکر کوم چې امریکا دا څه ولار غوړ چې ووځي او بل اخر هو چې دا د موږ او ټولو دانو به ورسته د هر جنجال چې راځي هغه د نورو مسؤلیت دی.
پایان صاحب، د ولسمشر ټرمپ روسیو سرګندونو ته په پام کې نیولو سره تاسو څنګه معلومیږي چې آیا امریکا د افغانستان د یوازې پریښودلو فیصله کړې ده مخکې، او که دا سوي نو افغان حکومت ته به بل کومه لار پاتوي چې د ټولو ستونزو مقابله وکړي، په یوازې سره مقابله کولی شي کنه؟
نه، هیڅ شی نه کولای. دا د خمشتاسو وکتل کنه، دغه عمران خان له وی خواڅ غوړی چې مثلا وای زه د افغانستان ته د صلح د راوستلو په پروسه کې همکاري کوم، طالبانو د افغانستان حکومت د میس په سر کې شریکینه، بل بل خواڅ نظریات ورکوي چې د افغانستان کې د عبوري حکومت د موقتی حکومت څنګه باید وي، چې هغه افغانانو رد کړل، هغه ویل چې د پاکستان دغه خبره د عمران خان چې د افغانستان آینده عبوري حکومت به څنګه وي په کوم رقم به وي، دا خپل د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاس وهنه دي. نو په دې صورت باندې دلته دا عمران خان هم زړه نقیس خبرې کوي لکه ډانلډ ترامپ چې کوي. دا ډانلډ ترامپ هغه هم لوي خواڅ غوړی چې په افغانستان ته سول راولي، د بل خواڅ خوای چې زه افغانستان د نقشې د مخ ورکولای سم، او تقریبا 10 میلیونه کسب په افغانستان کې مري. دغه سی خبرې چې لوي خواڅ خوای زه سول راولم، لبل خواڅ خزه د افغانستان د نقشې څخه ورکوم، دا په افغانستان کې نه د طالبانو خوښه ده دا مسله، نه د افغانستان د حکومت، او نه دا د لارو بر د افغانانو د پښتنو د ازبکانو ترکمنانو دا ورنه د خوش. دا خبره د زده نقص خبره کیږي، او دا چې نتیجه به څه وي موږ تاسو تر اوسه پورې دا د ګورو چې څه به کیږي منتظر چې دا نور به څه راځي. زلمی خلیلزاد هم هغه دی په افغانستان کې اخته دی، او وایي چې دا په خپل د افغانان په خپل آینده باید افغانان په خپل ته ان کې له یو خوا څخه عمران خان هم دا وایي چې افغانستان د خپل آینده په خپل افغانان بین الافغانی ترتیبات مختب واسطه مخته ولارسي، او له بل خاص خدادي تقریبا فشارونه سته چې دا عبوري حکومت به څنګه وي او شرایط به چی شي وي. دا داسې دي چې دا لای چې هم به د ډانلډ ترامپ خبره منل کیږي، هم به د عمران خان، او هم هلته روحاني او د نور په هغه خود مشتور اس پروغو باندې تبصره نه کړي چې ایران به څه رول لوبي په دې آینده کې.
او پروفیسر صاحب، تاسو د غسول د سولې حلوزل ته اشاره وکړه، خو ځینې افغانان ډیر دې ته خوشبینه ښکاری. د مثال په ډول یو افغان سیاسي چیرونکو چې په سیاسي برخه کې هم په تیرو انتخاباتو کې ډیر فعال وو، فضل الرحمن اوریا صاحب، دوی امریکا غاک ته په دغه برخه کې خپل نظر وړاندې کړی دی، راځي چې سره واورو.
د سولې نړیواله برخه په خ درس سره روانه ده، او هر راغنده ګامونه وچتوي، او د امریکا پالیسی په دې حق باندې جدا د حمایت او تایید وړ ده.
ښه، نو دغه سی خوشبینی چې د افغانانو ترمنځ شته وجود لري، تر کومه حد پورې دا د توجیه وړ ده؟ آیا افغانان په دغه حالت ته چې د سکتل کیږي تاسو وایئ چې آینده د سکه نه ښکاري، خو د بلې خوانه ځینې کسان دغه حلوزل ته په خسرګه ګوري، نو په دې منځ کې داسې څه کېدای شي چې افغانانو ته دا ډاډ ورکړي شي چې آینده به د دوی ښه وي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا افغانان په دا اور کې سوځي. دا تقریبا 40 کاله کېږي چې په افغانستان کې دا جنگ روان دی. ډېر خلک وزېږدل، زاړه سول، مړه سول په افغانستان کې. دغه یو قوم، دغه یو مملکت یا ملت چې په دغه حالت کې وي، د هغو لپاره هر ښه خبره چې له هر زاویې څخه، له هر کونج څخه راځي، دغه دوی استقبال کوي. په دې کې هیڅ شک نشته. زه هم دغه سیم، دغه هر ښه خبره چې د افغانستان د آینده په مورد کې کیږي، زه باید خوشبینه سم. مګر د عین حال کې چې زه خوشبینه یم، د بل خوا څخه د حقایقو ته ګورم، دا چې پر د ځمکې په سر باندې مثلا څوک څوک کم مملکت څو غړي په افغانستان کې، دلته خواهشات ډیر دي. پاکستان یو رقم حکومت په افغانستان کې غواړي، بالخصوص فوج، چې هغه د پاکستان، افغانستان آینده حکومت د پاکستان د حکومت سره ښه مناسبات ولري او د هندستان سره بد مناسبات ولري، یا داسې ښه مناسبات نه وي. ایران په افغانستان کې غواړي چې دغه یو حکومت وي چې بيخي د ایران سره نږدې علایق ولري، او له بل خوا څخه خلک چې د امریکا، چې د ایران مخالفین، چې د غو سره ښه ارتباطات ونه لري. مثلا د امریکا او د ایران مسأله دومره سره تاوتریخوالی زیات شوی دی چې امریکا څه چې په افغانستان کې غواړي چې پیاده کې یو پروګرام یا پروسه، ایران یې دغه مخالفت کوي. نو په دغه د افغانستان کې داسې غیر متجانس خواهشات دي. چین په افغانستان کې بل څه غواړي، د افغانستان یو گاونډی دی. پاکستان په افغانستان کې بل څه غواړي، ایران په افغانستان کې بل څه غواړي. هغه نور خو ترکمنستان او تاجکستان او ازبکستان چې د امریکایانو سره گاونډیان دي، هغه هم تر اوسه پورې د روسیې څخه داسې بشپړه توګه ازادي نه لري. هغه د پخوانی د اتحاد جماهیر شوروي او نن د روسیې د خارجي پالیسي طرفداري کوي. نو په دې صورت باندې د افغانستان یو بیچاره مملکت دی، او تقریبا مهات به خشکه په حساب بارتم لار نه لري. او دغه د گاونډیانو همکاري چ نیوي، دغه منطقې د خلکو همکاري نیوي، او هندستان هم په دې کې ورول ونه روبوي. زه فکر کوم چې دا مشکلات په دغه سجر حل نشي، لکه دا خلک چې دا خوشبيني ښکاره کوي. افغانان په سره کښینی برته به خبره سره وکړي، لکه روسان چې ووتل.
پایان صاحب، په دغه روسي دوه ورځو کې په سوشل میډیا باندې هم افغانان ډیر عکس العملونه ښکاره کوي، کله چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کولې، والته د افغانستان په حق یادونه وکړه، والته وویل چې که د افغانستان د جنگ ګټلې غوښتل، نو کولای شول چې په یو هفته کې لس ورځو کې دا جنگ وګټي، او خو په هغه صورت کې به افغانستان بيخي د ځمکې له سره ورکیده او لس میلیونه کسان به وژل کېده. خدا داسې نه غواړي. نو دغه خبرې ډیر عکس العملونه راوپارول، غبرګونونه په دننه د افغانستان کې او بهر راوپارول. ستاسو په نظر د ترامپ دغه خبره څومره جدي یا سنجیده نیول کېدی شي؟ څومره باید ورته پام وشي؟ او دغه غبرګونونه چې د افغانستان د خوا کاره شول، څومره پر ځای وو؟
په دې کې شک نشته چې ډونالد ترامپ د امریکا د خلکو د خوا څخه انتخاب شو او رالی د امریکا ولسمشر دی. مګر زه داسې فکر نه کوم چې د دا خبره چې وکړه چې زه د افغانستان لانجه په وو ورځو کې یا په لس ورځو کې حلولای شم، لس میلیونه خلک به مړه کېږي. مګر زه دا کار نه کوم. زه دا فکر نه کوم چې د خپل جنرالانو سره یا د خپل د امنیتي مشاورینو سره د مشوره کړې ده، بل مشوره څخه دا خبره کړې ده. زه فکر کوم چې دا ډونالد ترامپ، دا ټول خلک په دې باندې خبر دي په امریکا کې هم، چې دا کله کله دا څه خبره کوي چې د خپل مشاورینو سره نه ګوري، بیا ورسته هغه خبره دی وایي چې دا د دې تعبیرات غلط دي. نو زه د نه ملامتوم په دې باندې. د په امریکا کې نه سناتورو د مخه، نه د یو ایالت والی وو، او نه په حکومت کې کار کړی دی. یو انتخابي د تاجر سړی وو، او دا اوس د دونیم کال سی وی دی. نو ګوره چې په دبل دوره کې به زده کې کبه نه کې زده. مګر تر اوسه پر خزمه په خپل په شخصي نظر باندې د حالت کې د زده کولو دی. نو زه کوم نه کوم چې د خپل مشاورینو سره مشوره کړی، دغه یو خبره یو هوښیار سړی نه کوي زما په نظر باندې.
خو په افغانستان کې د ډیرو کسانو په ذهن کې د یو بد تاثیر کې خو دا او په غو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل چې د ترامپ دغه خبرې د امریکا د مشرتابه هغه پټ ذهنیت د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په اړه څرګندوي. ستاسو څه نظر دی؟ آیا که د ترامپ خبرې یو خوا ته پرېږدو په امریکا کې د امریکا مشرتابه نور سیاسي مشران چې دي یا نور عادي امریکایان چې دي د افغانستان په اکل همداسې یو نظر لري؟ په کومه سترګه ګوري افغانستان ته؟
خبره غلطه ده. حمید کرزی چې دا خبره کړې ده چې دا د امریکا د عامه نظریاتو تر خبره ده، دا غلطه ده. په دې خاطر باندې چې د خپل انتخاب شوی دی، د په انتخاباتو کې تقریبا د امریکا نیم حتی دی په دغه باندې کامیاب نه شو. په د انتخاباتو کې د امریکا اکثریت ته رای ورنکړه، د الیکټرل کالج په خاطر باندې. نو په دې خاطر باندې ټول امریکایان د هم نظر دي دا غلطه خبره ده. اول دا چې د خپل ډیموکراټان دغه خبره
طرفدار هغه مشرتابه یو خو دی د لیډرشپ د امریکا یا مشرتابه د امریکا د دغه نظر څرګندوي یا د حکومت یا د سیاسي مشرانو یې
زه ګومان نه کوم. زه فکر لکه دا ما چې د مخه ذکر کړل، زه فکر کوم چې د د سره دا د خپل په د حکومت کې په د کابینه کې د خلکو سره موافق نه دي چې دا خبره کړې ده چې د افغانستان د نقشې د مبین څخه وړ کوم او دا سکیږي. زه دا خبره د یو سنجیده خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې دا په کابینه کې د خپل په پارټي کې دغه یو تعداد خلک دي چې د خبرې مخالفین چې دا باید د خبرې نه وای کړې. او زه فکر کوم چې ورسته به تاسو وګورئ دا ځکه چې زما هدف دا نه و چې دا څه وایم، هغه دا څه دا متواتو دا غلطه تعبیر کړل. دا د خبره د خپل د امریکا د خلکو نمائندګي نه کوي. دا چې دا ویلي چې زه افغانستان د نقشې د ورکوم ولا باندې وړم.
پروفیسر صاحب یو بل خبر ته را شو، هغه د نن په افغانستان کې د سولې په اړه هغه نظریات دي او خبرې څرګندونې دي چې تر غوږه کیږي. هلته په افغانستان کې دا اندېښنه وجود لري یا شته چې که امریکا د افغانستان ووځي او افغانستان یوازې پرېږدي، هغه لاسته راوړنې چې په تیرو اتلسو یا نولسو کلونو کې په افغانستان کې لاسته راغلي دي یا ترلاسه شوي دي، هغه به ټول بیرته نابود شي، بیرته به افغانستان کې هغه جمهوریت یا ډیموکراسي له منځه لاړ شي، سیستم به ښایي بدل شي او نور د ښځو حقونه، د بشري حقونه په عمومي توګه دا به ټول بیرته هیر شي. آیا رښتیا داسې یو ګواښ، دومره خطرناک ګواښ افغانستان ته متوجه دی کنه؟ او امریکا به بیا هم هغه تیروتنه تکرار کړي چې افغانستان له یاده وباسي، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد د ماتې نه وروسته یې دا هیر کړ؟
زه بیا سړی باید دلته تاریخ ته وګورم. دا تاریخ چې دی زموږ د آینده د پاره یو څراغ دی. که موږ دا تاریخ ته ونه ګورو او سابقې ته ونه ګورو او یوازې دا فکر کوو چې په آینده کې څه کیږي، دا درسته نه ده. یو ودای چې طالبان که هغه سه حکومت وکړي لکه په خوا چې دی وکړل د 1990 څخه بیا تر 2001 کال پورې چې بیا امریکایانو دوی رااله طالبان ایستل، که هغه سه حکومت وي هغه سه پالیسی وي لکه په خوا چې دوی کوله چې دا شزه به کار نه کوي، شزه به مکتب ته نه ځي، مکتبونه دا ګمان نه کوم چې دا هغه حقوق چې خلکو لاسته راوستلي دي، د شزو حقوق دي، مثلا دا دا د شیو د سودیو د تاجکو د ترکمنو دا باید جلا دي، پښتانه جلا دي، ازبک جلا دي. دا که دغه سي حالت وي دا سړی نه خوشبینه کوي. او که دا سي و چې طالبانو هم په د چیرو نو نسکالو کې دا زده کړی وي چې بابا یاد افغانستان دغه سي نشي چلیدلی لکه موږ چې په خوا کوله، نو دا پالیسي کې به تغییرات راځي، د خلکو حقوق به ورکول کېږي، د ښځو حقوق دا په خپله د ډیموکراسي او د یو قانون اساسي به وي، د خلک دغه په سیوري کې. او دغه سی یو مطلق الانانی په یو شتمه پیړۍ کې دغه سی یو مطلقیت نشي چلیدلای لکه د طالبانو چې په هغه وخت کې کول. نو طالبان هم افغانان دي، په دې کې شک نشته. دا د افغانستان کې باید سم واخې په انتخاباته کې او په دې کې. او دا چې مثلا که هغه سی پالیسی لکه دوی چې په خوا کول هغه سی وي، نو زه فکر کوم چې دلته نه به شزه طرفدار وي په افغانستان کې، نه به د اقلیتونو طرفدار وي، او نه دا تعلیم یافته خلک به د طرفدار وي. ولې دا یوازې دا په د دواو په کلمو په دې شانو باندې یو مملکت نشته لیدله. دا اسلام موږ ته یو رڼا راکړه د پخوا چې په اسلام کې دغه څه د اسلام مغه دوه مهمه برخې دادي چې یو قسمت عبادت دی بل قسمت معاملات دی. کدا د عبادت سره موږ تاسو راکښته شو د لمونځ دی او روژه د زکات دی د پنځه بناوي دی. دا اسلام لویترینه برخه دا په خپل معاملات دي چې سړی به د شوز سره څه وضعیت کوي، د هم گاونډیانو سره به چیش کوي، تجارت به څنګه کیږي، اقتصاد به څنګه کیږي، د حق الآبا او دا او دا د خپل دم ځکه د زراعت به څنګه کیږي، دغه شانو ته چې نظر ور نه کړی سي دا زه ګمان نه کوم چې دا په یوشتمه پیړۍ کې به دغسې یو حالت برته وچلېږي لکه طالبانو چې پخوا کول. نو په طالبان هم باید که تغیراتو سره دوی حاضر سي کم مشکل به لږېږي، لږ به وي، اما داسې که داسې که مطلق العنانی وي هغه زه ګمان نه کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې نه به افغانان قبول کړي او نه به د افغانستان ګاونډیان، نه منطقه او نه د جهان نړیوالې مؤسسې دغسې یو مطلقیت چې دغه سړی وژنه دا سړی داموه بې له دې څخه چې محاکمه وي دا نسې چلے دای تر قیامت پورې.
په دغه ټولو موضوعاتو کې چې اوس یادونه وشوه او دغه ټولې پیښې چې وشوې، دا ټولې خبرې چې وشوې او دا پروسې چې روانې دي، په دې کې طالب څه ګټه کړې ده یا طالب څومره بدل شوی دی موقف په د نړۍ په کچه او د سیمې په کچه، او آیا طالبانو ته دا هیله پیدا شوې ده چې بیرته به هغه خپل پخوانی امارت په افغانستان کې په پښو ودروي؟
دا افغانستان کې دغه یو شی ثابت دی چې که هر حکومت راسي، که طالبان وي که نور وي که انتخاباتي حکومت وي که یو دیکتاتور راسي، افغانستان د اسلام د حلقې څخه نشي وتلی. دغسې یو شی په افغانستان کې نشي چلولی چې هغه به د اسلام سره مخالفت ولري. د امریکایان هم په دې پوهېدلی دي، روسان هم پوهېدلی، ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. نو اسلام یوه مسله ده او دا په خپله دا اسلام یو اسلامي حکومت چې د اسلام پر اساساتو باندې بناوي، دا مختلف شکلونه اخی. هغه د موږ تاسو وینو په مصر کې هم یو اسلامي مملکت دی، په ترکیه کې هم شته، یو تقریبا 50 ممالک دي چې په دنیا کې مسلمانان دي، اکثریت لري په هغه کې چې انډونیزیا یو لوی ترین دا ټول ممالک دغسې رژیمونه نه لري لکه د طالبانو د امارت. یعنی طالبان هم دغسې دي خو لکه د موږ تاسو چې موږ ټوله زموږ قاره کې هم طالبانو کې ستاسو به هم وي، دا نور به هم وي. طالبان بد لبل ځای نه دي راغلي، د سپوږمۍ نه دي راغلي، دوی دغه افغانستان خلک دي، د افغانستان تر شرایطو لاندې دي. نو په ګوره چې په افغانستان کې چی چلیږي او چی نه چلیږي، دغه فکر کده چا سره موجود وي چې په افغانستان کې یو
څه سلامت وي
کولای شي او څه نه کولای.
مننه پایان صاحب. مننه پایان صاحب، موږ سره پاتې شي اوس زمونږ خبرونه ته یو بل میلمه هم را سره یو ځای شو، ښاغلی سید سلیمان آشنا صاحب دی چې د افغانستان د برخې د ویوی د افغانستان د برخې ویاند او خبریال دی، او دوی به هم موږ سره خپل معلومات را شریک کړي. آشنا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
کور ودان لامیسه.
آشنا صاحب، موږ دروسه پورې په همدغه مسایلو باندې خبرې کولې چې واشنگټن ته د عمران خان د راتګ مسله وه، او بل دا چې د افغانستان په هکله چې د ترامپ سره څه خبرې کړې وي، او هغه غبرګونونه چې د افغانستان د خوا راو پاریدل، په دې هکله په دې ټولو باندې موږ بحث جاري کړی دی. نو ستاسو نه زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د عمران خان دغه سفر ته څومره خوشبینی یا څومره بدبینی، څه ویل کیږي په افغانستان کې، عام افغانان څه وایي، یا په سوشل میډیا یا په رپورټونو کې چې تاسو یې د افغانستان نه ترلاسه کوئ؟
لامی صاحب، که لنډو ټکو کې یو، د افغانستان 99% شدید او تند انتقاد په جمهور رئیس ترامپ د نظر عمران خان ته. په جمهور رئیس ترامپ په دې دی چې که عمران خان هم امریکې ته غوښتل شوی دی، دا د ترامپ دعوت و بلنه وه، او د خپل تقاضا وه، د خپل دریس په ډیر بې رقمه ډول باندې بدل کړو، په داسې لحنې د افغانستان نوم او تاریخ ته داسې یو سپکاوی کړی دی چې هغه د بخلو حتی نه ګڼي. دغه لږه شیبه مخکې چې د افغانستان یو ډیره قوي مرجع د ملي شورا ده، رئیس یې زموږ ټلویزیون سره په مستقیمه توګه خبرې وکړلې، او هغه هم د جمهوري ریاست د خپل د جمهوري ریاست په تداوم دا یادونه وکړه چې د سپینه ماڼۍ د باید وضاحت ورکړي چې ولې داسې یو بیان رئیس جمهور ورکوي چې هغه په رسمي دریس کې نه ده. مثلا دا د دولت یا د حکومت رسمي پالیسی نه و چې د افغانستان د دولت په خلاف یا د هیواد په خلاف داسې بیان ورکړل شي. نو په مجموع کې عام خلک، مدني ټولنه او دولتي خلک، حتی پخوانی چارواکي د افغانستان چې هغه د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې هم دا اوس دخیل دي، مثلا د سولې د مسله کې، دوی ټول ډیر شدید انتقاد کړی دی، او ټول په دې فکر دي چې اتمن به یو وضاحت د سپینې ماڼۍ نه راځي چې دا به داسې یو بڼه لرله چې د پاکستان صدر اعظم د خوشحالولو دپاره به ځینې لفظي ټکي بیان شي چې هغه پرې خوشحاله شي، اما په اصل کې به اصلیت نه بدلیږي چې هغه د افغانستان
ستراتیژي. یو خو د ترامپ هغه خبرې وي چې وکړي او غبرګونې راوپارو په افغانستان کې، خو د بلې خوانه عمران خان هم ځینی خبرې وکړې چې مثلا آمادګي خوده لري د چیز برته زمال ته د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوم او طالبان به او طالبان سره به ګورم او تر حد اخر پر به دا کوشش کوم چې طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینوم. نو د عمران خان خبرو ته د افغانستان د خلکو او د سیاسيونو خبرګون څه دی په عمومي صورت آیا کوم خوشبيني لري چې عمران خان به دا ځل د نورو پاکستانی مشرانو پر خلاف د افغانستان په حق کوم مثبت ګام واخلي؟
رسمی امیدواری خود لیده حکومت مگرم سیاسیون و مدنی طولن خفه دی. اگوی دست فکر که چه عمران خان ده طالبان و ده ویان پا صفت سپینی مانه تتله. مثلا یو تکی ورتدای دی چه عمران خان ده پاکستان ده دولت صدرازم ده. ده ولی حکومت تا دست واده ورکی چه ده طالبان و سر دو پا خوانی بندیان چه اگه پا کابل که ده امریکا پا پانتون بانه حمله کی نیول شویدی داوی چه اگه خوشکاول و کار با حکم. ده ده طالبان و نفوس خی ده ده صلاحیت خی دا وی چې دا باید طالبان او یو ویان دا خبرې کوله نه د پاکستان صدر اعظم که دومره اندازې ته په یعنی نفوس لري او تاثیر لري بیا نو دا د سولې هڅې ولې تر اوسه وزنډول شولې؟ تاسو باید وخت نه دا کار یعنی کړی وای تلس کال جنگ ولې دا ډول مثالونه مقابل کې ورکې نو ځکه د عمران خان په خبرو ډیر باور نه کوي. اما په منتظر د دې چې دوی همیشه خوشبيني او همکاري خوي صدر اعظم عمران خان مګر عملا چې پاوس څغړی چې هغه د دې بي ثبات ساتل دي او غټ امتیاز اخستل دي چې هغه باید یو اسلام پاله یا مذهب پاله ډله چې د هغوی په خوښي هر عملو کې هغه حاکمیت ته راشي نو دوی دا ډول لوبه کوي نو که واقعیت یو مېڅ پرې باور نه کوي.
او مننه آشنا صاحب موږ سره پاته شي ما پایان صاحب بیا به هم تاسو ته درشو. د پاکستان حکومت مخکې له دینه چې وزیر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي هلته یې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سعید په یو تور باندې چې غنی د ترهګری ډلې ډلو مالی ملاتړ کړی دی په دې تورې نیولې دی او نن یې هغه دوه هفتو دپاره بیا هم جیل ته ولیږه چې بیا به د دې د محکمې اورېدنه کیږي. نو تاسو هغه کار چې ما پاکستان د حافظ سعید په وړاندې د پاکستان حکومت شروع کړی دی څومره داسې هیله بښونکی ګڼئ چې غنی پاکستان به واقعا دا ځل د ترهګرو ډلو پر خلاف رغنده ګامونه اوچت کړي څو د امریکا او د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي او خپل هغه مالي ستونزه حل کړي؟
پاکستان چې دا جوړ سو په 1948 کې انګریزان د پاکستان د هندستان او پاکستان څخه ووتله جنگ عمومي دوم وروسته دغه جنگ خلاصېدو جنگ خلاصو د جنگ چې خلاصو د امریکا غوښتل چې هغه خلاص د هندستان دغه انګریزان ووتله دغه خلا دی په یو رقم باندې ډکه کې هغه و چې د بغداد پکت یې مابین ته راوست. د بغداد په پکت کې په 1945 کې ایران او ترکیه او پاکستان او عراق دا څلور ممالک وو. بیا عراق وروسته ووتل بیا پاکستان پاتې شو د سنټو په پکت کې سنټرل ټریټي اورګنایزیشن او چې هغه په ناټو پورې تړلی وو. نو دا پاکستان یو لوی مهره وه د امریکا په د سیاسی پلان کې چې څنګه د روسیا را مهات کې د اتحاد جماهیر شوروي. نو د غیر ورځ رئیس پاکستان ته د امریکا اسلحه رااله د پاکستان اقتصادي کومکونه و د امریکا اقتصادي کومکونه و د پاکستان سره د پاکستان فوج د اوسم د امریکا پر اقتصادي همکاري ته ضرورت لري د نظامی همکاري ته ضرورت لري. نو د پاکستان هم دغه یو بشپړ آزاد مملکت نن چې د هر څه غواړي هغه کولای شي هغه نه دی. دوی دا ګوري چې مثلا د اقتصاد د نظام دا او بل خصوص په دا پاکستان کې دا خپل فوج د پاکستان یو قوت دی چې دا هغه ګومان نه کوم چې دا عمران خان د نور حکومتونو په هم راشي د ملکی انتخابات به وسه دا د مشتاسي ودل بنزید دغه زل فقاره لی بوټو راغی دا هغه بعد څخه بیا خپل نواز شریف را لی بیا خپل بنزید بوټو را لی بیا دا خپل بیا نواز شریف دا د اوسم مشتاسي ګورو د ملکی حکومتونو راځي مګر د هغه اقتدار دومره نه دی. زه دا اوله خبره چې زما یو پښتنه چې زما څه سره چې دا په خپل دا اوس دا شکار کوي پاکستان چې دا دی د پاکستان کې دا فوج دا ملکی د مدني ټولنه تقریبا سره متحد دي بالخصوص افغانستان په حق له دا پالیسی زه ګومان نه کوم زه دومره خوشبینه یم زه فکر کوم چې پاکستان کې دا اوسم دا فوج لاس لري دا خپل عمران خان څه چې غواړي هغه نسی کولای د فوج سره به د تماس نسی او څه چې عمران خان غواړي هغه امریکا سره هم تماس نسی چې دا لال شپ عمران خان ته سوای د پاکستان فوج و عمران خان ته سوای او خلته د هندستان هم هلته د پاکستان سره د شخړې لري چې هلته د هندستان حکومت څخه او دلته باید دا ګوري چې مثلا په د ایران سره د پاکستان همکاري ده اقتصادي تړونې دي نور دي چې ایران څه کوي نو د پاکستان هم داسې نه دي چې هرڅه چې غواړي هغه کولای شي دا ګوري د ټول شان یو په بل باندې تلي چې مثلا دا د ترازو په لاپه کومه خوا کې درنه ده هغه خواته ځي اوس دا لیدلې دي چې مثلا د ټرمپ ترازو د وزن لري
مننه پاین صاحب اوس برا شو یو دوو اوریدونکو ته چې دوغه پښتنه وورو چې دوی څه وایي همدا اوس سره سره د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر لزلینه ساحل منظر صاحب موږ سره دی ساحل منظر صاحب سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مو څه ده
السلام علیکم تاسو دی ګران ملت سلامونه
کوم وعلیکم تاسو مینه
چې آیا حافظ چې کوم دا فریډم فایټر دی دا حکومت به ته سزا ورکړي پاکستان حکومت عمران خان کو دی ته عدالت سزا ورکړي او بل پوسټ میډیا چې دا لګا امریکا چې تر سو پیر بلا ته د افغانستان نه نیوتلی او د افغانستان کې د انډیا مداخلت نه یو هم نو یو ګراوند ریالټی تاسو وایي د ملمنه تاسو کوم چې آیا افغانستان کې امن پوسیبل دی کنه او بل دا کوم چې د افغانستان صدر اشرف غنی صاحب او شاه شجاع سفر دی هغه هم امریکایو کې نه ولې او انګریزانو کې نه ولې او دا هم انګریزانو کې نه ولې
مننه سلامات او دویم اوریدونکو ته بولار شو سخی نورشاه صاحب له خوست موږ سره دی سخی نورشاه صاحب سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مو څه ده
خدای دې خوشحال کا په ودلمه صاحب مو خو دا پښتنه د وچې د ټول دنیا پاکستان ان وړه بدرنګ هیواد خي د ټول جهان ته دای ور پکای ورکی بمنا دنمرګي په دکی بسکی کې جوړیږي نو دا بینون ملل سره غل شوی دی دا غټل نه لای دا دنیا ته غلی شوې دو خو دا فکر کوم چې بینون ملل د امریکا او پاکستان په طرف دی خو ترڅو چې د افغانستان لري ورس ایران ولې شوې نه وي او په افغانستان کې ولاګه جنگ ورکا شي صحیح دی همدا خبره ده
ډیر مننه خپل نظر و ترګند مکه ژوند یو سیوس برا شو خپل ملمنو ته چې دغه پښتنې جواب کی اول به د عالم پاین صاحب نه وو پښتو دغه اول برخي د پښتنې د ساحل منظر صاحب چې د خیبر نه مونږ تفون کړو هغه حافظ سعید د ازادۍ یو فایټر وباله او ویل چې حافظ سعید ته به عدالت سزا ورکړي یا عمران خان اوس دلته خبره دام ده چې عمران خان بدلته څ رول ادا کی د حافظ سعید په عدالت کې یا په مقدمه کې چې په مقابل کې درچ شوی ده آیا په عدالت په لار کې به خند واچي او کریستیا هم په انصاف عدالت باور کې چې برته دوی دا جیل ته ولګي او امریکا او نور نړیوال چې په دې باندې انتقاد لري دوغه خبره هم پر ځای شي په انصاف
بلې اصلي کې دا څه دی چې دا په دیموکراسي کې یا دا دی چې د خلکو حکومت وي په هغه کې دا درې قواوې سره جلا دي یو د اجرایی قوت چې د خپل عمران خان دغه پر راس کې واقع دی یو په خپل د پاکستان قضایي قوت دی بلې په خپل د مقننه ده چې د پاکستان پارلمان دی دا مسله عدلی مسله ده د عدالت پر دغه کار کوي مګر مشتاس پاکستان کې دغه بشپړ دیموکراسي نشته چې د اجرایی قوت ګر سره پر د عدلیه قوه باندې فشار ونه چول شي په پاکستان کې هرڅه چې د اجرایی قوه غوړي هغه کې دای شي دا د مشتاسي ولیدل چې رئیس جمهوران په پاکستان کې دام سول یو ایسته سو بل ایسته سو بل کو د تا وکړه بل دا وکړه وکړه د عدلیه قوت چندانې د غندر لودي رول نه درلودي او نه د مقننه پاکستان کې هرڅه چې کیږي هغه د اجرایی قوت دی او لبل خاص د اجرایی قوت په خپل نظام هم د اجرایی قوې تر تاثیر لاندې دی نو دا مشتاسي امیدوار باید نه وي چې په پاکستان کې به دغه سیو عدالت برپاسي چې په غزا کې د ګور د سړې بده قوانینو په اساس باندې څوک بیا اعدام سي یا بندي سي نو دغه په د قضایي دیوان به دغه
فیصله او یو خبره یو خبره زغواړم د منظر صاحب دغه پښتنې ته ور اضافه کوم د ساسو جواب په اخر کې هغه دا چې نړیوال کاغه امریکا د ک هند دی ک نړیوال ټولنه ده هغه حافظ سعید د ممبای په هغه پیخه کې چې په 2008 کال کې شوی و په هغه کې ککړ غنی او دغه د مخینه ورتوي چې دا باید عدالت وسپارل شي باید سزا ورکړل شي شي، نو دوی هم د انصاف او د عدالت غوښتنه کوي. داسې نه وایي چې په پټو سترګو د عمران خان هغه راکش کیو یا د وژنې یا د په جیل کې واشي. دویمه برخه د پوښتنې به زموږ همکار آشنا صاحب چې موږ سره په سټډیو کې دی ځواب ورکړي. آشنا صاحب، ساحل منظر چې د خیبر نه موږ ته فون کړی و، هغه ویل چې ستاسو په نظر د اشرف غنی او د شاه شجاع ترمنځ فرق په څه کې دی؟ وایي دواړه یې د ده په وینا وایي خارجان راوستي دي. دغه یو فکر اخوا ته خصوصا د پولې اغاړې پښتنو ته پیدا دی چې د کابل حکومت د امریکا د لاس حکومت ته یو غنی لکه د شاه شجاع داسې دی. ستاسو نظر څه دی؟
لامی صاحب، دا خو طالبان هم دا خبره کوي چې د افغانستان حکومت لاس پوڅه دی او دا د خارجیانو حکومت دی. افغانستان کې هر وخت چې حکومت راغلی دی خامخا به یو کومک ورسره بهرنیو یا هر څه چې وو، ځکه چې ډېره قوي ولسواکي هلته نه وه، نو دا همیشه په دې تور باندې یادیږي. اما تعریف حقیقي داسې نه دی. کله چې په 2001 کې په د امریکا باندې د حملو نه وروسته دلته د امنیت شورا او ملګری ملتونه کیناستل، یو د نړۍ 193 هیوادونو تصمیم ونیو چې افغانستان ته باید قواوې لاړې شي، خصوصا د ایساف په چوکاټ کې یا د نړیوالو 1600 ځواکونو په چوکاټ کې قواوې ننوتل. چې 40 هیوادونو خپل عسکر ورته ورکړل چې اکثریت پکې د امریکا وو او مشریم د امریکا په واک کې وه. نو هغوی داسې کوشش وکړو چې څه سیاسیون د افغانستان دي، که د کمونستان وو، که مجاهدین وو، که په طالبانو کې یو شمېر وو، که هر څوک موجود وو او غوښتل چې امن راشي، هغوی ټول سره راټول شولو. حتی متفرقه سیاسیون چې په غرب کې اوسېدل، هغوی هم په شمول د جمهور رئیس غنی چې اوس دی، دوی په بن کې کېناستل، یو غونډه وشول، افغانان سره متحد شولو، په غیر د طالبانو نه چې هغوی برحال هغه وخت کې جنګېدل د نظام خلاف سره، نو یا د امریکایانو په مشرۍ باندې قواوو خلاف جنګېدل، نو دوی نه و دعوت شوي. نو د په افغانستان کې یو نظام رامنځته شو، هغه ابتدایي ډیموکراسي اقدامات وشولو چې اساسي قانون بیرته د سره تصویب شو، جوړ شو، د اثر مطابق مواد پکې ځای په ځای شو، هلته شوراوې راغلل او د شریعت مطابق یو اساسي قانون اعلان کړو چې قضا به داسې. یعنی تر ډیره پورې هغه څه چې شوي دي واقعي بینانه، خو ولس 90% په هغه باور لري چې دا نه لاس پوڅه دی، نه بل دی، بلکې د نړیوالو په مرستې شوی دی، عامې په پوهه شوی، عامې په پیسو شوی دی. مګر ظرفیت پکې د افغانستان د خلکو دی چې هغه کې اوس 350,000 یوازې امنیتي قواوې هلته فعاله دي، اکاډمیانې فعاله دي، پولیسو ډیپارټمنټونه دي، د داخله وزارت کې، دفاع وزارت کې، نور بهر ته په زرګونو محصلین په نظامی برخه کې او په ملکی برخه کې روزنې ته ځي او بیرته راځي. هلته یو سیستم دی، د دې په وړاندې به همیشه یو څوک د یو استفاده کوي. اما د دې ورور پوښتنه هم په ځای ده، ځکه چې یو څوک چې معلوماتو نه لري خامخا.
بله خبره، په خپله دننه په افغانستان کې د ولسمشر غنی سیاسي مخالفینو پر دې باندې دا تور څو ځله ولګو چې د افغانستان اړیکې د امریکا سره خرابې کړلې، خصوصا په دا وروستیو کې چې د قومي سلامتیا یا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب راغی واشنگتن ته او بیرته ولاړ، بیا دغه خبره چې مخته راغله، یعنی دا تور پیدا چې دا غوړي د امریکا سره اړیکې خرابې کی. یو
یعنی که د بیرونی کومکونو خبره اوسي چې هغه د څوک لاسپوڅه وګڼي، بیا خو تر ټولو زیات کومکونه د پاکستان حکومت اخلي. همدا اوس 14 میلیارد دوی قرض اخیستی دی د بیرونی بانکونو نه او د حکومتونو نه. او همدا اوس هم چې عمران خان صدر اعظم دلته راغلی و، یو وجه یې دا ده که 1.3 میلیارد پخوانی د 2 کاله پخوانی بندې شوي پیسې چې ټرمپ یې بندې کړلې او اوباما ورکولې، هغه بیرته ورسره کومک نظامي بیرته شروع شي، خصوصا د صحت برخه کې، تعلیم برخه کې، ځکه چې په پاکستان کې 15 میلیونه نفوس کوي، یوازې خو ژوند کوي، یوازې خو اردو نه ده، خبره هلته د ولست ساتنې هم ده، هلته اقتصادي فشار لاندې دي. د نړیوال بانک 2013 کال راپور ښیي چې 20% فقر خط لاندې ژوند کوي په پاکستان کې ولست، معنا ده چې 25% یوازې د بل چا په خوراک ژوند کوي. دا نو دې ته خو څوک پاپیت یا لاسپوڅه حکومت باید ونه وي. دا چې ولسونه په هغه منطق سیمه کې ډیر غریب دي، نظامونه همیشه کمزوري وو، دوی ونه شو کړل چې نهاد سازي وکړي او خپل د سر زیرمونه منظمه استفاده وکي چې اقتصاد قوي کی، برعکس نفوس مخ په زیاتې دوده. همدا اوس د افغانستان نفوس 3.5 میلیونه یا تر 15 میلیونه ته فکر کیږي، مګر په 40 کالو کې 50 کالو کې پیشبینی شوی چې دا 50 میلیونه ته ورسیږي. نو تاسو فکر وکړئ چې که تاسو نظام جوړ نه کړئ دلته، خامخا به پار کور کې وکاس او سټ ډول باندې بیروزګار ناستی تا ته، نو دوی به څه کوي؟ دوی به خامخا یو بینظمي ایجاد په دې منطقه کې. نو دا ته کومک ضرورت دی، دا ضرور نه دی چې تاسو یاغي باندې د لاس پوڅ روسی نوم کې دی یا به خلک انتخابوي یا به د بیرون نه یو وړ کس چې پاغي باور وشي پوهه ولري چې کومک ورته ورکی ورکول کیږي. کنه صدر اعظم عمران خان ولی باید په اوبر کې د میدان هوایي نه ټکسی کې راشي تر سپینې ماڼۍ؟ هغه د یو قوي ملک چې اردو په دنیا کې شپږم اردو لري، یو ځواکمن او با ډیسپلین اردو لري او ډیر باوقار یادیږي. پاکستان خپل ځان په ملل متحد کې په بل ځای کې ولی باید دغه غریب سفر وکړي؟ ټوله خبره دا ده چې جهان بل ژبه کې دی، دا خلک چې پښتنې کوي سمه ده، خو دوی ته پکار دي چې شاوخوا کې د
خپل همداسې چې یو خو د امریکا سره د افغانستان د حکومت پر تعلقاتو باندې یو ذهنیت ځینو ته وجود لري، او د هند په اکله هم ځینو پښتنو ته دغه ذهنیت وجود لري، ځینو کسانو ته چې افغانستان د هند سره تعلقات ډیر نږدې دي باید داسې نه وي، خصوصا دا ذهنیت ډیر په پاکستان کې حاکم دی. نو پاین صاحب، په دې حکله زه ساسو نظر غواړم، که چیرته د افغانستان د سولې خبرې کامیاب شي او یو د سولې توافق وشي، په آینده کې تاسو دا فکر کوئ چې د پاکستان د خوشحالولو په خاطر به افغانستان او د پاکستان تعلقات د افغانستان او د هند تعلقات قرباني شي او تر یو حده پورې راټیټ شي، تر دغه حده پورې چې اوس هند او افغانستان سره نږدې دي دومره پاته نه شي؟
دا لوی ترين مشکل د افغانستان د پاره دغه مسله ده چې دا د گاونډیانې هم نظر نه دی، خپل مابین کې ډېر مخالفتونه لري، لکه ما چې د هندستان او د پاکستان مسله ذکر کړله، دغه څه په خپل د ایران دی چې په دې منطقه کې ستا په ایران کې تقریبا دا امامیه دا اسنعشری شیعگان اکثریت لري، شاوخوا یې ټول حنفي سنیان دي، لکه ترکیه چې بل گاونډی دی، ترکمنستان یې بل، افغانستان یې بل، هلته تاسو ورته ګوري چې عراق یو په عراق کې د ایران هم گاونډی دی، هغه کې دا اسنعشری شیعگان اکثریت لري. نو ایران هم دغه څه ګای وخت خپل ځان په معاصره کې بولي. دا ټول چې تاسو په نظر کې ونیسئ، بل اخره دا په پالیسي کې د دوی د خارجي پالیسي کې د دوی د داخلي مشکلات منعکس کیږي. دوی خبرې دلته یو د تعلقات مسله ده، یو مریې توپ دی، دا پښتا چې پښتنه وکړه چې دا په خپل اشرف غنی مثلا د امریکا هغه دا ورته انګریزانو راوستل، دا ول انګریزانو نو، د امریکا عسكر په افغانستان کې چې په افغانستان کې انتخابات وسو، دا کرځي چې انتخابات څه په وخت کې د امریکا عسكر په افغانستان کې، نو د یو خاطر دا خبره صحیح ده چې په مملکت کې خارجي فوزونه موجود وي او په هغه ځای کې انتخابات وسی. دا داسې مسله ده لکه چې وخت کې ځا لبنان چې در اسرائیلیانو تر حمله لاندې تر اشغال لاندې وو، په هغه ځای کې انتخابات وسول، په هغه ځای کې یو سړی په نامه د بشیر جمایل رئیس جمهور سو، هغه تقریبا دوی دا فکر کاوه چې دا خو د لبنان د اسرائیلیانو په وخت کې اشغال شوی دی، په اشغالي وخت کې دا انتخابات شوی دی. نو په دې لحاظ کې تاسو راپورته کوي دغه ټول د کرزینو رانیولې به تر دا اوسه پورې دا انتخابات شوی دی، دا ټول باید سړی لغوه وبولي، په دې خاطر چې هلته د امریکا عسکر یا د ایساف عسکر په افغانستان کې. د شاه شجاع مسله هم بل ده، او په افغانستان کې دا څه دي چې یو مملکت دی چې په هغه کې شاه شجاع په دې کې رښتیا ده چې د انګریزانو په زور باندې دی رالی، مګر افغانانو دی وغورځوه. اوس هم که د افغانستان دا فکر وکړي چې دا اشرف غنی د امریکا سړی دی، د امریکا مریی دی، افغانان به یې وغورځوي، مګر تر اوسه پورې دا اشرف غنی داسې نه ده معلومه شوی چې دی د امریکا سره تعلقات لري، په دې کې شک نشته، مګر د امریکایانو مریی نه دی، او نه دغه څه کرځی هم د امریکایانو سره تعلقات درلوده، مګر د امریکایانو مریی نه. په افغانستان کې د مریی توپ ډېر لږ د قبلېدو وړ دی. رالو وجې خبرې ته چې اوس مثلا دا په افغانستان کې دا اوس چې د سکیورټي د هلې ځلې دی، په دې کې شک نشته چې دا ټول گاونډیان د افغانستان و دې ته نتیجې ته رسیدلي دي چې دا په افغانستان کې دغه لانجه که هر څو نه اوږده سي، دا د چا په ګټه نه ده، د ټولو په تاوان دی، د افغانستان د گاونډیانو او د نړیوالو د مؤسسو او د بین المللي ټیروریزم. نو دغه سی یو هلې ځلې سړی یو لیونی ګاڅه خو موږ خوشبینه یو چې دا بل اخره پس له څلوېشتو کالو جنگو په افغانستان کې.
مننه پاین صاحب. آشنا صاحب غواړي چې په دغه حق لستاسو په د خبرو باندې څه تبصره ولري؟
بالکل، زه پاین صاحب ته سلام وړاندې کوم. په امتداد د دوی د خبرو باید یو یادوري وکړو، خصوصا هغه ورونو چې زنګ وهلی او د افغانستان د لاسپوڅي دولت یادې خبرو ته. د افغانستان دولت موږ خو د 19 کاله 30 کاله شو چې مطلق مطبوعاتو کې ستو، هر کاغذ چې دوی امضا کوي ګوروي، هر چیرته چې غونډه کوي موږ یې ګورو، نو هغه معلومات دي چې د خلکو ته رسو. زه یو یادوري کوم چې د افغانستان دولت په څه رقم یو سیاسي محراق کې واقع شوی دی. ایران او سعودي خپل اوج ته خپل اختلافات رسولې دي او افغانستان دواړو سره وسم توازن ساتي چې څنګه روابط جوړ کړي. هند او پاکستان خپل د جګړې تر سرحده پورې رسیدلي، خصوصا څومره د مخ کې چې سرحدي یو جنجال وشو په انتحاري حملې نه وروسته. افغانستان د دواړو هیوادونو سره کوشش کړی دی چې خپل روابط منظم وساتي او هیڅ ډول دخالت او روابط خرابي ونه کړي. د امریکا او د روسیې د ټولو تاریخي اختلافات سره چې سړه جګړه دلته په افغانستان کې وشله، شوروي شکست خوړو او امریکایي قواوې کاته شولې دلته چې تر ډیره پورې مهمو ځایونو کې په هماغه باګرام هوایي ډګر کې چې د روسانو څلوېښتمه قرارګاه پرته وه او ټول افغانستان کې جنګېدله، همالته د امریکا او اردو حاکمیت پیدا کړه، هلته ناسته ده، اختلافاتو باندې پوهېږي. مګر د افغانستان همدغه کمزوري دولت چې په بیروني کومکونو ولاړو کوشش وکړو چې هغه سیاست وساتي، دواړو هیوادونو حدود تعیین وساتي. په دې کې د روسیې، د چین، د اروپایانو او د امریکې په مجموع کې چې څلورم پړاو یا لیر یاد کو، دلته د غوی اقتصادي اختلافاتو ځکه چې چین ډیر ارزو لري چې د افغانستان د لارې یا لند مدیترانې ته ووزي، د ایران سره چې تر ټولو غټ خریدار دی، که دلته خپل لارې ترلاسه کړي چې د سی پی کې مشهوره قرارداد د پاکستان سره، دا خواهشات شته دی. مګر نور دنیا خپل سیالي کوي د دې مخنیوي د پر خپل رقابت راوړي په افغانستان کې جنگي. کله کله باید د افغانستان یا د افغانانو مشرانو ته چې د افغانانو اکثریت شاته ولاړي، دا غږ باید واورېدل شي چې هغوی هم دا وي چې موږ د جهان د جګړو د وجې نه دلته یو. په افغانستان کې اکثره تروریستانو په نامه چې څوک نیول شوي دي او میډیا ته یې ښیي، اکثره بیروني هویت لري او هغه د افغانستان دولت پوهېږي چې د خپل ملک کې جنجالونه لري، راځي د افغانستان خاوره استفاده کوي چې خپل وغدې دلته پوره کړي.
مننه آشنا صاحب. وخت خبرونه کم پاته دی، یو بل موضوع به هم یاد کو. خبره دی راغله چې څومره د افغانستان حکومت مستقله دی، خپلواک دی، نو د افغانستان حکومت بل اړخ ته کو ګورو، طالبان څومره خپلواک دي، څومره په دغه مسایلو کې خپل اختیار لري؟ په دې بعد پایان صاحب سره خبرې وکړو، خو دغه مخکې راځي د یو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه خبرې واورو چې هغه د اوسنیو خبرو اترو د سولې چې د خلیجزاد سره لري دغه په هکله دا څه نظر لري.
کچیر په نورو خبرو باندې خلیجزاد ولاړ وي، افغانستان موضوع یا مازره دی حل، او کدا چې دا جنه خبرې مې سره غلي دي، لکه مثلا چې امریکایانو وویل چې موږ د افغانستان څخه ټول په ځان ایستلای نه شو، دا خبره راغلی ده. طالبان دا وایي چې موږ یو پوځي په افغانستان کې پرېږدو نه. دا شان کچیر بیا ورسره د نورو خبرو په سترګو ورته وګورو، بیا ما فکر باندې مشکلات په ایجاد کې راخبرې.
پایان صاحب خبرې مو اوریدلې د سید اکبر، هغه داسې معلومېدله چې ګنې یعنی طالبان د خپل خبرې باندې ولاړ دي، هغه توافقونه یا هوکړې چې کړي دي پر هغه باندې ولاړ دي، او دا تمه لري چې زلمی خلیلزاد هم په تیرو هوکړو ولاړ پاتې شي. پوښتنه دا چې طالبان آیا په خپله تصمیم نیسي، د خپل اختیار لري که نه، آیا د کمبول چا د اثر رسوخ لاندې دي؟
که طالبان دغسې یو زه داسې فکر کوم چې نه طالبان او نه د افغانستان حکومت او ډېر نور ممالک دي دا بشپړه ازادي دا یو نه لري، دا تاسو موږ تاسو ګورو د اوس په اروپا کې ډېر لږ ممالک دي چې هغه دغسې ازادي لري چې د امریکا د نفوذ څخه ځان خلاص کړي. دا د امریکا نفوذ پر ټوله نړۍ باندې تقریبا پروت دی، او دغسې لکه یو وخت د اتحاد جماهیر شوروي نن هم دغه درې قوتونه دي په دنیا کې. نن یو اتحاد جماهیر شوروي سابق چې دا اوس روسیا ده، بل چین دی، بل امریکا ده، دا ټول ممالک چې دی دغه ته ګوري چې شکې دی د نړیوالو په مؤسسو کې هم دی موافقه دی او د لاس لري د څه چې کېږي. نو دغه د طالبانو نماینده یا زه یا دا څه هر څه چې وایي چې طالبان بخي خپلواک دي، زه دغه طرفدار نه یم، دا درست نه ده. طالبان په خپل دغه سیو ځای نه لري، ساحه نه لري، تر اوسه پورې د کوټه شورا په بلوچستان په کوټه کې د طالبانو شورا، بلې په خپل په شاور کې دی، او په دې ځای کې دا دی وایي چې دا موږ خپلواک څه چې موږ وایو موږ چاته ضرورت نه لرو. نو ولې عمران خان ته دوی ځخلې، ولې د زلمی خلیلزاده سره پر چوکۍ باندې کښېني، ولې غواړي چې د امریکا سره مستقیم خبرې وکړي؟ نو د دې څه معلومیږي چې دا دغه سی خپلواکي چې دوی اعلانوي هغه هم درست نه ده. او دغه سی د افغانستان حکومت هم د اشرف غنی هم چې وایي دا خپلواک مملکت دی، دا دی هادي، زه ګومان نه کوم چې د اشرف غنی حکومت هم دغه سی اختیارات لري چې دغه هر څه چې غواړي هغه وکړي په افغانستان. اول دوی نه دواړه، نه پاکستان نه د افغانستان حکومت، نه دا مادي قوت لري، نه دا اقتصادي قوت لري، نه دا سیاسي قوت لري. دا دوی دا پیسې دا چلول دا نظام خدا سي نه ده، یا د تریاک په پیسو یا مثلا د امریکا په کومکو یا بل نو زه هیڅ فکر کوم چې دا څه بشپړ خپلواکي نه طالبان لري نه د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت دا ټول محتاج ممالک دي هغه چې دا پیاوړي غټ ممالک ورته وایي هغه دوی کوي دوی د پالیسي سره به دوی خپل ځانونه تنظیموي
ډیر مننه ژوندۍ وسی پروفیسر صاحب محمد عالم پایند د اوهایو په پانتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د څنګ مشر ډیر مننه چې زمونږ خبرونه ترغلی او همداشان ډیر مننه تاسو نه صاحب سلمان آشنا صاحب چې خپل وخت مونږ ته راکړ او په خبرونه کې مو برخه واخیستله او مننه د اوریدونکو نه چې د خبرونه تلیفون وکاو مونږ ته رابطه ونیول او خپل پوښتنې مونږ سره شریکې کړي په څو شیبو کې به زمونږ د ټي وی خبرونه پیل شي
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو